افغانستان کې ماخام شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې ماخامنۍ خبري مجله کې موزه نوریا سنوري هرکلی کوم. د ریښ پرونه کې د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د وروستیو څرګندونو په باب واوري چې وایي سولې ته د رسېدو لپاره لنډمهاله یا موقت حکومت اړتیا نشته. پر دې موضوع مو د چارو دیو کتونکو نظر اخیستی. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی پرې به ظاهر ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د وروستیو مهمو خبرونو سره خبرونه پیل کړي.
په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفیر وایي هیواد په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو پلوین نه کوي. د هغو افغان پناه غوښتونکو چې په جرمني کې د پناه غوښتنې رد شوي شپږ ورشت کسي زرډله نن کابل ته ورسېده، او د ایران پوځ په عمان خلیج کې د نږدې واټن ویشتونکو سمندري توغندیو پوځي تمرینات پیل کړل. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفیر وایي هیواد په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو پلوي نه کوي. راس ویلسن نن پر خپل ټویټر پاڼه د غرض لیکلی چې د افغانستان د سولې مذاکراتو پایلې په افغانانو پورې اړوند دي. د پوینا امریکا په دې باور دي چې د دغو مذاکراتو پایلې باید د افغانستان د خلکو هیلې منعکس کړي. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې اوس د یو موقت حکومت د جوړېدو په اړه بحثونه کېږي، او انګېرنه ده چې ګواکې دا له طالبانو سره د سولې توافق زمینه برابرولای شي. د افغانستان د دولت مرکزي پلاوي وغړی حافظ منصور تیرونی وویل چې یو شمیر هیوادونه په افغانستان کې د موقت حکومت جوړېدل غواړي، خو د هیڅ هیواد نوم یې ونه خیست. د افغانستان حکومت او په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د موقت حکومت د جوړېدو موضوع اصلا په خبرو کې مطرح شوی نه ده. د هغو افغان پناه غوښتونکو چې په جرمني کې د پناه غوښتنې رد شوي شپږ ویشت کسیزه ډله نن کابل ته ورسېده. د کابل د هوایي ډګر مسؤلین وایي چې د دغو کسانو لپاره چارټر شوې الوتکه د سهار اووه بجې په کابل کې کښېناسته. دا د 2018 کال له دسمبر راهیسې 15 ځل دی چې له جرمني څخه افغان پناه غوښتونکي د اسنادو د نه منل کېدو وروسته افغانستان ته استول کېږي. د ډي پي ا خبري اژانس په راپور کې په همدې موده کې له جرمني څخه د ایستل شوي افغان پناه غوښتونکو شمېر 903 پېته تنه شدل سوی دی. نورو اروپایي هیوادونو هم ورته لړۍ پیل کړې ده. د دې اقدام ځینې منتقدین وایي چې دغه جګړه ځپلې هیواد د پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو لپاره ډېر خطرناک دی. افغان چارواکي په لوګر ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړولو د یوې کارخانې د کشف او له منځه وړلو خبر ورکړی. د 203 تندر قل اردو ویاند ایمل مومند رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې ویلي چې په دې اقدام سره یې د لویو امنیتي ننګونو مخه نیولې ده.
پیرش په کمانډو ځواکونو د لوګر ولایت د مرکز اړوند سپیس په سیمه کې د هدفمندو عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړولو هغه کارخانه کشف او لمنځه وړي چې د ملکي وګړو د مرژوبلې او پیاد ولایت کې د پلچکونو او عام المنفعه تاسیساتو د ورانولو په موخه پکې ماینونه جوړېدل.
د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا په یوې اعلامیې کې دا خبره رد کړې ده. د ننګرهار د استیناف محکمې یو کارکونکي د نامعلومو کسانو په ډز وژل شوی. د ننګرهار د استیناف محکمې وی سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دې محکمې دوه تنه اداري کارکونکي عبدالقیوم او اسمت الله نومي نن چهارشنبه سهار 9 بجې دندې ته پر لار و چې د نامعلومو وسلوالو له لورې پناه شول. د سرچینې د معلوماتو له مخې په دغه پیښو کې عبدالقیوم نومي وژل شوی او بل ملګری یې ټپي دی. اخوا د ننګرهار سیمه ییز روغتون هم تایید کړی چې روغتون ته د یو کس مړی وروړل شوی دی چې په ډزو وژل شوی و. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ایران پوځ په عمان خلیج کې د نږدې واټن ویشتونکو سمندري توغندیو پوځي تمرینات پیل کړل. د ایران دولتي رسنیو داسې مهال دا راپور ورکړی چې د تهران او واشنگټن ترمنځ لانجې اوج ته رسېدلې. په دغو راپورونو کې ویل شوي چې لوژستیکي جنگي بیړۍ مکران چې د هلیکوپتر الوتکو د انتقال ظرفیت په درلودلو سره د ایران تر ټولو لویه پوځي کشتي بلل شوې ده، او هم د توغندي ویشتونکې دستګاه وړونکې زیرې هم په دې دوه ورځنیو تطبیقاتو کې ګډون کوي. د ایران او امریکا ترمنځ اړیکې له 2013 کال راهیسې روس ته لهغه لا ډیرې لانجمنې سوې چې د امریکا متحده ایالات د ایران د اټومي تړونه ووت. یوټیوب وایي د امریکا د اوسني ولسمشر ډونالد ټرمپ رسمي چینل یې بند کړی دی. د دې ټولنیزې شبکې مسؤلین وایي دا اقدام له دې کبله سوی چې ولسمشر ټرمپ د تاوتریخوالي د پارېدو په برخه کې د یوټیوب له پالیسیو سرغړونه کړې ده. تر دې وړاندې ټویټر او فیسبوک هم د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشر ټرمپ د پلویانو تر یرغل وروسته ورته اقدام کړی و. په دې یرغل کې چې د جنوري په 16 سوی د یو پولیس په ګډون 15 تنه وژل شول. ډونالد ټرمپ چې د نومبر په ولسمشر انتخاباتو کې د درغلیو ادعا کوي په لومړي ښار کې د جنوري په شپږمې نیټې د خپلو پلویانو اقدام وستایه، خو وروسته یې تاوتریخوالی وغنده. د کرملین منتقد الکسی ناوالنی وایي روانه اونۍ به بیرته روسیې ته ولاړ سي. نوموړي نن په یوه ویډیویي اعلامیه کې ویلي چې په پام کې لري د جنوري پر 18مه روسیې ته ولاړ سي.
وروستی کار چې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین یې کولای شي دا دی چې پر کرملین یوه لوحه کېږدي او پرې ولیکي چې الکسی په هیڅ صورت بیرته کور ته مه راځه. جرمني ته راتګ زما انتخاب نه و. زه په خپله خوښه دلته نه یم. دلته د دې لپاره یم چې هغوی غوښتل ما ووژني. هغه کسان اوس له دې کبله چې وی نه شو کولای ما ووژني ډېر خوابدي دي. زه ژوندی پاتې شوم او هغوی اوس ګواښ کوي چې بندي به مې کړي.
الکسی ناوالی چې د زهري مسمومیت څخه ژوندۍ پاتې سو 15 میاشتې په جرمني کې د درملنې لپاره تیرې کړې. د روسیې پر حکومت تور دی چې د په مسمومیت کې لاس لري، خو مسکو دا تورونه ردوي.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانشوای سولې ته د رسیدو لپاره لن محالی موقت حکومت اړتیا نشته.
موږ په یوه داسې مرحله کې نه یو چې سولې ته د رسیدو لپاره موقت حکومت جوړ کړو.
دغه غلی دانش پر دې څرګندونه مو د چارو دی وکتون کې نظر اخیسته.
زه فکر نه کوم چې دغه ډول توجیه شي لکه ښاغلي دانش توجیه کړی چې دا دښمنان دي. نه، دا دښمنان نه دي. ځینې یې ممکن د خپل واک لپاره حلې تلې وکړي چې د حکومت سره مخالفتونه لري.
کړکېچونو نړیواله ډله وایي د افغانستان د سولې پروسه د امریکا د نوي منتخب ولسمشر تګ لارو په تمه ده. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سولې نوښت د دوی په لاس کې ده.
زمون بین المللي همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن دی، مګر د سولې په پروسه کې نوښت د افغانستان اسلامي جمهوریت په لاس کې ده.
په لسګونو ښوونکو نن په کابل کې په یوه اعتراضیه لرونکي د خپلو تنخواو د زیاتوالي غوښتنه وکړه. نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا استازي جرګه نن ولسمشر ډونالډ ټرمپ استهزاء کوي. مننه چې ازادي راډیو او ری خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د ولسمشر دویم رسیال سرور دانش وایي سولې ته د رسیدو لپاره لنډمهاله یا موقت حکومت اړتیا نشته. ښاغلي دانش د موقت حکومت جوړېدل د افغانستان د دښمنانو هڅې وبللې، خو په مشخص ډول ونه ویل چې څوک دغه هڅې مخته وړي. په قدر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکزیانو ترمنځ د خبرو د بل پړاو له پیلېدو سره په دې وروستیو کې پرسنو کې موقت حکومت په اړه ګونګوسې زیات شوې. په عین حال کې یو شمېر سیاستوالو چې په دې وروستیو کې د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلي، ویلي هغه د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره د لنډمهاله یا موقت حکومت ملاتړ کوي. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې راپورټ کې واورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی دویم رسیال سرور دانش وایي سولې ته د رسیدو لپاره لنډمهاله یا موقت حکومت ته هیڅ ډول اړتیا نشته. خغلی دانش جننی د وګړو اساسي حقوق او تلپاتې سولې تر نوم لاندې جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې. د لنډمهاله یا موقت حکومت جوړېدل د نظام د پاشل کېدو په معنا وبلل.
موږ په یو داسې مرحله کې نه یو چې سولې ته د رسیدو لپاره لنډمهاله موقت حکومت جوړ کړو. نه کومه کودتا یا هم انقلاب سوی، نه د افغانستان اوسنی حکومت د کومې جګړې یا بلې ستونزې له کبله پاشل سوی دی، نه د افغانستان اساسي قانون لغوه سوی دی، او نه موږ اوس مهال له یو نظام بل نظام ته د تلو په حال کې یو.
خغلی دانش همدا ډول په کور دننه له سیاسيونو او هغو کسانو چې د سیاسي رقابت پر بنسټ د موقت حکومت جوړېدل سولې ته د رسیدو یوازینۍ لار بولي وغوښتل چې د ملي ګټو اساسي قانون او تیرو شل کالنو لاسته راوړنو لپاره د جمهوریت جبهې په خوا کې ودرېږي. که څه هم د ولسمشر دویم رسیال د سولې خبرو کې د اوسني جمهوري نظام پر ساتنې او تر خوای د اساسي قانون په ملاتړ ټینګار کوي، خو د ملي مصالحې عالي شورا رسیال بابر فرهمند د سولې له خبرو وروسته دا ډول حکومت د خلکو په ګټه نه بولي.
که د سولې روانه پروسه پایله ورکړي، اوسنی ډول جمهوري نظام چې د خلکو مشارکت یا ګډون پکې د کاغذ پر مخ وي، جنسیتي ګډون پکې د اساسي قانون په ښایسته پاڼو لیکلی پاتې وي، د خلکو په ګټه نه بولو. موږ باید یوازې نومونو ته خوښ ونه اوسو.
دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې یو شمېر هغو سیاسینو چې کابل ته د زلمی خلیلزاد د سفر پر مهال له هغه سره لیدلي رسنیو ته ویلي، خلیلزاد د سولې خبرو د بریا لپاره د موقت حکومت په ګډون درې طرحې وړاندې کړي دي. خو تازه په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر راس ویلسن د لنډمهالي موقت حکومت سره مخالفت ښودلی. راس ویلسن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، امریکا موقت حکومت نه غواړي، د افغانستان د سولې خبرو پایله په افغانانو پورې اړه لري او موږ په دې باور یو چې دا پایله باید د افغانانو د هیلو منعکس کوونکې وي. د امریکا سرپرست سفیر زیاته کړي، متحده ایالات غواړي د یوې سیاسي هوکړې پر بنسټ د افغانستان شخړه پای ته ورسوي. د دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی هم له سی این این ټلویزیون سره مرکه کې ویلي وو، واک په یوازې د خلکو د ارادې پر بنسټ خپل منتخب ځایناستې ته ولېږدوي. د سولې خبرو د بریا لپاره د لنډمهالي موقت حکومت جوړېدو خبره داسې مهال مطرح کېږي چې لا هم په دوحه کې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او طالبانو پلاوي د سولې خبرو د اجنډا په سر یوې هوکړې ته نه دي رسېدلي. خو د دې خبرو د بریا لپاره پاکستان یو ځل بیا د همکارۍ ټټر وهلی او صدر اعظم عمران خان د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند مشر کریم خلیلي سره کتنه کې ویلي، د سولې خبرو د پرمختګ لپاره باید تاوتریخوالی راکم شي، څو تلپاتې اوربند ته زمینه برابره شي.
په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د بل پړاو پیلې دو سره په افغانستان کې د راتلونکي نظام مسله چې څه ډول بڼه ولري ډېره توده شوې. که څه هم تر اوسه د جګړې دواړو لورو چې په دوحه کې خبرو ته سره ناست دي پر اجنډا خبرې نه وي پیل کړې او پر مهمو ټکو یې موافقې ته رسېدل ښایي ډېر کار او وخت اړتیا ولري، خو په دې وروستیو کې په رسنیو کې د موقت حکومت خبره ډېره اوړي راوړي. دې مسلې افغان ولسمشر هم اشرف غني هم اړ کړی چې له دغې طرحې سره په ښکاره مخالفت څرګند کړي. اشرف غني ویلي د ولسمشرۍ دوره به تر اخره پای ته سوی او د اساسي قانون لمخې د مکلف دی چې واک بل منتخب ځای ناست ته چې اشاره د انتخاباتو لاره دی بل ولسمشر انتخابي دل دی سپاري. پر دې موضوع مې مخکې د چارو لکتونکو او د باور غورزنګ لمشر نجیب آزاد سره نن البته د ورځې په اوږدو کې مرکه وکړه او لومړی مې د افغان ولسمشر د دوهم رسیال سرور دانش د ورسیو څرګندونو په اړه ترې وپوښتل چې دانش وایي د موقت حکومت اړتیا نشته او دا هڅې د افغانستان دښمنان مخته وړي. د ده په نظر دا دښمنان څوک دي؟
لبا د مرته تر اوسه پورې چې د بین افغاني مذاکراتو په نام باندې کوم پروسه پیل شوې ده، د سولې لپاره اصلا هغه ډول چې لازم دي کار نه دی سوی، مطلقا د واک د ویش لپاره کار روان دی. طالبان هم د نن سره جنګېدلي دي، ویل شکه چې د واک لپاره جنګېدلي دي او نن هم که جنګېږي د واک لپاره، او دولت هم دغه چارواکي چې اوس په حکومت کې د ولسمشر نیولې د تمامینو او د نورو دوستانو د واک د ساتلو لپاره اخته دي. د موقت حکومت او بوري حکومت یا انتقالي حکومت یا بل هر نوم چې ورکو کې بیا اسلامي حکومت نوم ورکو کېږي، هر حکومت یو بریجنګ یا د یو کلر رول لوبول دلته اړین دي، ځکه کچیرې طالبان راتللی د همدې حکومت تر چتر لاندې یو ځای کېدلی په همدې حکومت کې ځان مدغم کولای، نو دا جګړه دوه نه اوږدېدله او نه هم دومره په زرګونو افغانان چې ځان کېدل.
آزاد صاحب، د موقت حکومت جوړښت یا په څرنګوالي باندې چې هغه یو اړتیا ده که نه، او په دې به خبرې وکړو، خو خبره دا ده چې دای چې وایي چې د موقت حکومت موضوع چې څوک راپورته کوي دا د افغانستان دوستان نه دي، دښمنان دي. د افغانستان د څوک دغه موضوع راپورته کوي؟ آیا دا نړیوال دي، داخلي کړۍ دي، د سیمې هیوادونه دي، لوبغاړي دي، څوک دي؟
په دې کې خو نړیوال په سر کې دي، ښاغلی خلیلزاد په سر کې دی، همدارنګ خپله طالبان دي او دننه په افغانستان کې سیاسیون دي. اما زه فکر نه کوم چې دغه ډول توجیه شي لکه ښاغلی دانش توجیه کړی چې دا دښمنان دي. نه، دا دښمنان نه دي. ځینې یې ممکن د خپل واک دپاره هلیدلې وکړي چې د حکومت سره مخالفتونه لري، ځینې سیاسیون اوقدهیي برخورد وکړي، اما په ټوله کې که غواړو چې سولې ته ورسیږو نو دغسې یو وضعیت دراتک اړین دی، او دا په دې معنا نه چې دا دښمنانی. نو په سر کې متحده ایالاتونه دي، دا ډرافت یو جوړ کړی دی، ورسره خپل طالبان هم دي، او د سیمې هیوادونه طبیعي خبره ده چې د افغانستان په ټولو فضایو کې هغه کې جګړه وي که سولې، په هغو کې مهم رول لري، په هغو کې دی دخیل دي، دخیل شوي دي، او په ټولو مسایلو کې افغان دولت هم هلې ځلې کوي. دا اوس هم
آزاد صاحب، اوس چې د خبرو دوهم یا نوی پړاو په دوحه کې پیل شوی د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچیان بیا سره ناست دي. تقریبا یو کال مخکې په دوحه کې د فبروري په 9 د طالبانو او امریکا ترمنځ موافقه شوې وه. افغان ولسمشر اشرف غنی تېره ورځ وویل چې د دغې موافقې ډېر مسایل ګوند دي، مبهم دي. ولې اشرف غنی اوس دا موضوع راپورته کوي او ستاسو په نظر آیا د طالبانو او امریکا ترمنځ په دغه موافقه کې کوم ګونګ شایسته؟
بدبختانه افغان دولت سولې لپاره د بین الافغاني مذاکرات لپاره، یعنې د صفر پانسه تللی دی، هېڅ ډول پالیسي یا روډمپ یا د سولې لپاره تګلاره نه وه همدغه فشارونه او بیا مصلحتونه او سیاسي مصلحتونه د حیات ترنګواله یا فعالیت کې کوم خلق ځای په ځای سوي دي هغه هم مطلق د سیاسي مصلحت لمخې شي د یو خاص سیاسي ګوند یا حرکت اساسو پیدا سره یو ځای سول نو ځکه نن د دې هر شی بعد د هغه وینا د تګلاره فرق کوي دا توافق شو د متحده ایالاتونو د طالبانو ترمنځ په 20 فبراير 2020 کې لاسلیک شوی او زما په ګډون د سګونی په د سګونی لوستای ماسره کاپی پرته دا ولسم شو خپل وسره ار وسره په دې کې هیڅ سم مبهم نه دی هغه کې ډیر واضح لیکل شوی دی یوازې د دې لپاره باندې نه ول خبره ده غلط شپېره کې لیکل شوی دی چې طالبان په راتلونکي کې د خلکو ته پناه نه ورته وی چې غره یا پاسپورت نه ورته یا ویزا نه ورته چې غره متحده ایالاتونه یا د متحده ایالاتونو اتحادینو ته ګواښ وی نه یو ډول طالبان خو واکه ټول اشاره شوی دا مبهم نه ده دا چې
د چارو کتونکو یو د باور غورځنګ مشر نجیب آزادو
په قطر کې بین الافغانی خبري
سولې راتلونکي ده هغه سولې چې مطلق اکثریت د افغانان غوړل
په اوربن
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبيني
به هم په قطر کې د بین الافغاني خبرو له موضوع لري نه زو د کرکچونو نړیواله ډله وایي د افغانستان د سولې پروسه د امریکا د نوي منتخب ولسمشر تګلارو ته تم ده. د ډلې نن په یو خبر کې راپور کې ویلي چې جو بایدن ته په کار ده چې ژر تر ژره د افغان سولې او د هیواد امریکایي پوځیانو د استلو برخلیک او پالیسي معلومه کړي. ټاکل شوی چې منتخب ولسمشر جو بایدن هم راتلونکي اونۍ د جنوري په 10 د ولسمشر په توګه لوړ وکړي. خو د افغانستان حکومت وایي د سولې روان نه پروسه او نه وخت د دې حکومت په لاس کې دی. نور به د ازادي راډیو د خبريال په دې راپور کې واورو.
دغه راپور چې نن خبر شوی پکې راغلی چې بایدن د افغانستان نه د پوځیانو د استلو همدارنګه د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه د فبروري د 9 تړون ته جدي پام وکړي او خپل دریز څرګند کړي. پر راپور کې راغلی چې د بایدن اداره د تروریزم ضد مبارزه باندې په ټینګار تمرکز وکړي. یاد راپور کې ذکر شوی دا مهال افغانستان کې په داسې حال کې چې د سولې خبرې اترې روانې دي، خو په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې جګړه لا پراخه شوې ده. د بحران ګروپ په دغه راپور کې ادعا کوي چې د افغان سولې پروسه خېلو اړخونو د بایدن د ادارې د کار تر پایله دا پروسه ځنډنې کړې ده، خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت دا ردوي. د دغه وزارت وایاندې ناجی انوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د سولې پروسه کې نوښت یوازې د افغان حکومت صلاحیت دی.
ډیره هڅه کیږي چې پر کیفیت برسیره د پروسې سرعت هم په نظر کې ونیول شي تر څو هر څه ژر دا پروسه یو ګټوره پایله ولري. زمون شبین للی همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغیزمند دی او دوی خپل نقش لري، مګر د سولې په پروسه کې نوښت د افغانستان اسلامي جمهوریت پلاس کې ده او په دې برخه کې پوره آمادګي اراده او استقلال عمل لري.
میرمن انوری وایي د همدې ارادې لپاره د افغان حکومت مرکزی پلاوی په خپل وخت دوه ته رسیدلی او له مقابلې ډلې طالبانو سره د سولې مذاکرات دویم پړاو رسمي بحثونه پیل کړي دي. هڅه مو وکړه د بحران ګروپ نړیوال سازمان دغه خبر سوی راپور پاړه د طالبانو د سیاسي دفتر نظر هم واخلو، خو دغه دفتر وایان زموږ پښتنو ته جواب اونه وایي. د بحران ګروپ په یاد راپور کې د ډونالد ترامپ د اداري هغې اعلان ته هم اشاره شوی چې له طالبانو سره د دوه لټړون 14 میاشتې وروسته به د افغانستان امریکایي ځواکونه وباسي. راپور کې ټینګار شوی چې جو بایدن که څه هم په خپل مرکو کې وازی ویلي چې د امریکا ګټي ورته مهمې دي، خو په خبره یې باید خپل ځواکونه له افغانستان په مسولانه توګه وباسي. هغه ژمنه چې ترامپ کړی و د نړیوال سازمان په داسې وخت کې دا شان راپور خپور کړی چې دا مهال د افغان حکومت او طالبانو د سولې مرکزی پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د مذاکراتو په دویم پړاو کې د اجنډا پر سر بحثونه کوي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نور کې چې دوی غش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشري
په هنه
زمیمون په مرتب کې د باران د لپاره بنای نشته مون پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د افغانستان ولسی جرګه یو ځل بیا ټینګار کوي چې د دولتي کارکوونکو د معاشونو انډول د راتلونکي 14 مالي کال د بودیجې د تصویب لپاره ورته سره کرښه ده. خو کله چې خبره د معاشونو کېږي نن هم په کابل کې په لسګونو ښوونکو په یوه اعتراضیه لرونکې د خپلو تنخواو د زیاتوالي غوښتنه وکړه. دغه ښوونکي وایي تیرو 19 کلونو کې حقونو ته چندان پام نه دی شوی او اوسنۍ تنخواوې د اړتیاو پوره کولو لپاره بسنه نه کوي. دا چې د افغانستان د پوهنې وزارت د دغو ښوونکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره څه اقدام کړي نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
دا د ځان لپاره د عدالت غوښتنې غږونه دي. د افغانستان د ښوونکو شورا په کابل کې د ښوونکو د حقوقو لپاره د عدالت غوښتنې کمپاین تر لوم لاندې د خپلو امتیازاتو د کمی له کبله غږ پورته کړ. دغه ښوونکي چې د هیواد دوو زونونو په استازولۍ په کابل کې د اعتراضیه غونډه کې ګډون کړی وایي سره له ډېرو زیاتو مرستو بیا هم د ښوونکو معاش کم دی او په تیرو 19 کلونو کې د ژوند د ښه والي لپاره هیڅ ډول هڅه نه ده شوې. د پکتیا ولایت د ښوونکو شورا مرستیال اسدالله سعید وایي ښوونکو ته معاش نه بلکې د مساعدت په ډول پیسې ورکول کېږي.
کوم هیواد کې چې استاد قدر وي عزت وي، کوم هیواد کې چې استاد احترام کېږي، کوم هیواد کې چې استاد په ځان بسیا وي، معاش نه ګڼه د هر ستونزې مشکلات نه ګڼه.
د ښاغلی سعید په خبره دوی د یو داسې تنخوا غوښتونکي دي چې د نورو هیوادونو په قوانینو کې یاد شوي او ښوونکو ته ورکول کېږي. په ورته وخت کې د کابل د ښوونکو شورا منشي عبدالواسع فایز وایي هغه مرستې چې د پوهنې د کیفیت او کمیت لپاره شوي دي په سم ډول نه دي مصرف شوي. اعتراض کوونکو ښوونکو په خپل پرېکړه لیک کې هم د خپلو امتیازاتو په برخه کې د عدالت عملي کېدو غوښتنه کړې. دوی په خپل پرېکړه لیک کې هم دا ډول د ولسمشرۍ ماڼې د هغې طرحې د عملي کېدو غوښتنه وکړه چې پکې د ښوونکو د معاشاتو د زیاتېدو، د موټر کرایا او د زده کړو پر بنسټ د سیمې د هیوادونو په څیر د ښوونکو د معاشاتو د زیاتېدو یادونه شوي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت وایي د نورو ملکي کارکوونکو د تنخواو د زیاتېدو سره سم به د ښوونکو معاشات هم لوړ شي. د دې وزارت وایانده نجیب آریان
د معاشاتو د لوړاوي په پار موږ په زلونو خپل پیشنهادات او وړاندیزونه له زیربطو اداراتو سره شریک کړي دي، لکه د اصلاحات ادارې محترم کمیسیون او د مالیې وزارت. او کچیرې د نورو ملکي خدماتو د کارکوونکو معاشات لوړېږي، ښوونکي به هم د هغې برخه وي، ځکه چې دوی هم د ملکي خدمتونو د کارکوونکو په ډله کې راځي.
د افغانستان د پوهنې وزارت د شمیرو له مخې اوسمهال په ټول هیواد کې له 200,000 زیات ښوونکي په تدریس بوخت دي چې په میاشتني ډول له 6,000 تر 20,000 افغانیو معاش ورکول کیږي. هغه امتیاز چې ښوونکي وایي د اړتیاو د پوره کېدو لپاره یې بسنه نه کوي.
دغه راز د افغانستان ولسي جرګه یو ځل بیا ټینګار کوي چې د ښوونکو په ګډون د دولتي کارکوونکو د معاشونو انډول د راتلونکي 14 مالي کال د بودیجې د تصویب لپاره ورته سره کرښه ده. د خبره د دې جرګې عمومي د دې جرګې رئیس میر رحمان رحماني نن په عمومي غونډه کې کړې ده. هغه ویلي چې بودیجې مسوده باید متوازنه، عادلانه او ټولنیز وي. 14 مالي کال د بودیجې مسوده مخکې ولسي جرګې رد کړې وه، خو بیرته حکومت ولسي جرګې ته د تایید لپاره استولې ده. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د 14 مالی کال بودیجې سند یو ځل بیا دغه جرګې ته رسېدلی، خو د بودیجې په مسوده کې د دولتي مامورینو د معاشونو ترمنځ انډول د دغه جرګې لپاره سرخط دی. د دغه جرګې رئیس میر رحمان رحماني وایي چې ولسی جرګه له حکومت سره په دې برخه کې هیڅ ډول تقابل نه لري، خو بودیجه به تر هغې تصویب نه کړي چې د دولتي کارکوونکو معاشونه یو ډول سوي نه وي. ښاغلی رحماني د چهارشنبې په ورځ د جرګې په عمومي ناسته کې د ولسي جرګې د بودیجې او مالي له کمیسیونه وغوښتل چې نوي تشکیل سوي اداري واحدونو ته بودیجه په پام کې ونه نیسي.
مالی او بودیجې له کمیسیونه تمه کیږي د معاشونو یو ډول کېده په پام کې ونیسي. هغه اداري واحدونه چې د ملي شورا له لوري نوي تایید شوي او د قانون خلاف رامنځته شوي بودیجه د ملي بودیجې په سند کې شامل نه کړي. د معاشونو انډول د ملت د کور لپاره سور خط دی. تر هغو چې حکومت د مامورینو، ښوونکو، سرتیرو او افسرانو او اجرانو برحقی غوښتنه تکمیل ونه کړي، بودیجه به نه تشکیل کړي.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې نائب منشي حجت الله خیرتمند د ماشونو د انډول په اړه ازادي راډیو ته وویل چې ځینې دولتي کارکوونکي په وزارتونو او حکومتي ادارو کې په بیلابیلو نومونو ګزاف له 50,000 افغانۍ نیولې تر 2,00,000 افغانیو ماشونه اخلي، خو په ورته وخت کې د دولتي مامورینو ماشونه له 8,000 نیولې تر 15,000 پورې رسیږي. نوموړی وایي چې په نورو هیوادونو کې یوازې له هغو پوځیانو پرته چې له خپل هیواد بهر دندې لري د دولتي عادي کارکوونکو د ماشونو ترمنځ کم توپیر لیدل کیږي. ولسی جرګې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د 1400 مالي کال بودیجه رد کړه. دغه جرګې ویلي و چې د بودیجې په مسوده کې توازن نه و موجود، لرې پرتو سیمو ته پکې پام نه و سوی او د دولتي کارکوونکو ماشونه پکې یو ډول نه و. حکومت د ولسی جرګې له لوري د بودیجې سند په رد کېدو غبرګون وښود. حتی ولسمشر محمد اشرف غني ویلي و د اساسي قانون پر بنسټ باید ولسی جرګه په ټولو کې بودیجه رد یا تایید کړي. په ورته وخت کې د مالیه وزارت وین شمروز خان مسجدی وایي چې د امکان تر کچه د بودیجې په سند کې اصلاحات راغلي، خو نوموړی ټینګار کوي چې په بودیجه کې د معاشونو انډول امکان نه لري.
د افغانستان حکومت د بودیجې دویمه مسوده او هغه تغییرات چې ضرورت پکې وه هغه یې راوستل. د کابینې له خوا نه منظور شوه، دوی ته مو د تصویب لپاره ولېږلې ده. د معاشاتو په اړه باید ووایو چې د حکومت د رهبرۍ د فیصلې په اساس په دغه کال کې به هېڅ نوان امتیازي معاشات هېڅ ادارې ته نه ورکول کېږي. ټول معاشات به د دې لپاره چې پکې هغه انډول مد نظر نیول شوی د افغانستان د ملکي خدمتونو قانون په اساس ورکول کېږي. نو بناءً موږ امید لرو چې د افغانستان ولسي جرګه حالاتو ته په کتو دا چې مالي کال پیل شوی دی مثبت رایه ورکړي.
د 1400 مالي کال ټولیزه بودیجه 425.6 میلیارد افغانۍ ده چې 2.9 میلیارد عادي بودیجه او 1.5 میلیارد پراختیایي بودیجه ده. تر اوسه مشخصه نه ده چې د بودیجې د سند په اړه د حکومت او ولسي جرګې ترمنځ جنجال به څومره دوام پیدا کړي، خو اندېښنې دا دي چې دغه تقابل به د پروژو او حتی د خلکو په عادي ورځنیو چارو منفي تاثیرات له ځان سره ولري.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمې و نړیواله موضوع د امریکا استازو جرګه به چې دیموکراتان پکې اکثریت دي، نن ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا پروسه رسمن پایلوي. نوموړی د کانګرس پر ودانۍ د تېرې اونۍ په برید کې په لاس لرلو تورن دی. د هغه پلویانو د برید کې په پایله کې 15 تنه ووژل. دا موضوع زما همکار ملالۍ بشیر تعقیب کړې د ټلیفون په لیکه راسره دی. ملالۍ جان، څه پرمختګ تر اوسه پورې شوی دی؟ آیا د استیزا بهیر پیل شوی؟
مننه نوري صاحب، دا به وایم چې د امریکا په کانګرس کې د استازو جرګې چمتووالی ښودلی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري د شپږمې په پیښه کې د درول په خاطر استیزا کې چې تر اوسه پورې لا موږ نو معلومات په سترګې په لار یو، هغه ورځ د پلویانو د کانګرس پر ودانۍ هجوم وروړی وو او په نتیجه کې مرګ ژوبله رامنځته شوې وه. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون د جنوري په 12 وویل چې دای بد اساسي قانون د 15مې ماده پر اساس ولسمشر ډونالد ټرمپ لدندې نه لري کوي. دا لشته ورسته له هغه چې د دیموکراتانو په اکثریت استادو جرګې کې یو مسوده تصویب شو او له اجرایي څنګه څه وغوښتل شو چې د اساسي قانون په کارولو سره د ټرمپ د کانګرس د ودانۍ د پیښ په خاطر لدندې ګوښه کړي. د استادو جرګې رئیس نانسي پلوسي مايك پنس ته د دې اقدام لپاره څلورويش تاته وخت ورکړی چې دا وخت اوس تیر شوی دی. کپنس ټرمپ په دې خاطر چې دای نور د ولسمشری لپاره سم نه دی لدندې لیري نه کړی. د استازو جرګې رئیس نانسي پلوسي ویلي چې دوی غواړي چې ټرمپ ژر تر ژره استیزا کړي او دا کار به نن کیږي. ټرمپ په خپل ټویټر پاڼه په تکراری توګه لیکل چې په امریکا کې په ولسمشری ځین انتخاباتو کې درغلي شوی ده او د جنوري په شپږمه نیټه د ټرمپ ملاتړي راووتل او د امریکا د کانګرس پر ودانۍ باندې ورغلل. دوی غوښتل چې د منتخب ولسمشر جو بایدن لتايده د کانګرس مخه ونیسي، خو په دې پیښه کې د یو پولیس په ګډون 15 کسان وژل شول او په داسې بای کانګرس د په کانګرس کې دغه اعلان وشو چې جو بایدن د منتخب ولسمشر په توګه تایید شو. په تاسو جرګه کې د اقلیت جمهور غوښتونکو مشر کیوین مکارتي هم ویلي دي چې دوی غواړي چې دغه ګوند غړي په خپله خوښه په دې اړه چې آیا ترامپ دې استیضاح کنه رای ورکړي، او په دې اړه به د ګوند دریځ نوی معلوم.
مننه بشیر، مننه. وخت خلاص شده مجله، البته د ازادي راډیو وروستۍ خبري مجله پاتې ده.